السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجله د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او لویر پرته ترسره شي. بنټ ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یو یا تیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو د محکمې پرونی حکم د دې ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. دا یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل، شپږ تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نورې ټپیان کړل. د پیښې چې سره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړۍ برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. د ډلې په 13 جنوري میاشت کې په ایران کې هم چې اکثریت وګړي یې شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسان یې ووژل. او د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال کاندید ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولای دی. میرمن هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي وو، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 19.25 متره لاندو سپو اوریدای شي، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12.9 منځنۍ سپا د خبرونه اوریدلای شي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د دې خبرونه په لوی برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاند راپورونه لرو. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له ځانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمې ته استولې دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د 40 کسانو مړینه او د درنیم سو نورو د ټپی کې دوه خبرونه تایید شوی دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوه ورځو کې په سیلابونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دی ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړی راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړی او زخمیان راوېست. د مړو کارش مې نه تر اوسه نه معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګه مشر سلمہ بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینې ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوو څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوو نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو خزو یوه له روغتیايي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د خزو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې 18% افغان میرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیايي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیګون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې یوازې 18% ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیګون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشټون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتال پورې رسېده د کلینیکا پورې مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخت باندې. هر کال د بچو دی واجی نه هر کال درونه شي کولی هر کال یو بچی ماشوم مړ کیږي تا موږ سره خزاده د وی نشي رسولی او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا واستای نه تر خشه په ماشوم میراو غورځيږي ستمړ شي.
د نسای ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صفای ازادي رادیو سره خبرو کې د اومندواري او زیګون پر مهال او ان له غوړسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتيي مرکزونو ته د مایندوتل د مور او ماشوم د روغتيالو لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چې ریمایندې د اومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتيي پاملرنو لاندې ونیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم لشپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کېږي او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کېږي او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللای او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مینده او یو سلو وش پیت ماشومان د امیندواری او زیگون پر محل د مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیگون پر محل د میندو و ماشومان و د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
در منوریدون کوشش به ورسته د ازادۍ رادیوي مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي چې د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت د تراجی کیږي. صفی الله سنکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینې ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ترامپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګړنی د ترامپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نه وای ورسېدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلی او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشره د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22 په یوه استماعیه غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلي چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم
ایوار از بداس شیخ خبر چه گلمان شهیده
دا سچی روی مچلی د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري حادثو ته ځانګړې شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې مې راډه کې شوې. بیا مې اوسو دقې پرې خاوډو بیا مې بیا شو پوکړه بیا مې سترګې راډه کې شوې.
ګلمن ته یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلي په تندې باندې د وره لسنګسار و دې سوځول لا کزخم ټول لاره
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعری کړي
دا تفکر چې ملنګ جان لره هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې
کړ او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستاني شاعر کشتون یار ومر
نام پرتم تتنګ بوي لا پرتم تتنګ کوي
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کله کتور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورست شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پروما په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتني تورغی دعاوی ورته وکړي خو د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسدخیل کلی پوری د ګلمن ته جنازې ته ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شاید هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغون شي. د غویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی
اخلی په تندې باندې دبره لسنګسار و دې سوځول لکه زخم ټول لاره چیرته روان لکه د مست وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته ل زخم لکه ور ل لال زار اونی صدا غشه تلیندې زمواره هسکې په سر جنده د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د دل پر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار صفاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تلدار یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمګ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست آزادی نارا کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یارا دا چې غدې خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو ترې توره مارا نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره کېګ دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
ګیلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې بابا سه زکه چې زده شپګو خويندو کشرې ورور یا
ګیلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماته وې یو ورځ بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمان شهید ده دلربر پښتون افغان له سرمان شهید ده
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن نه کاډه وکړه د لوی افغانستان ارمانې پوره نشو د لوی افغانستان ارمانې پوره نشو خلی بلبل لته چمن نه کاډه وکړه موری بورا خوری ورارا خڅه کندا موری بورا خوری ورارا خڅه کندا زلمی تو بلدی مسکن کډ وکړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه چګلمن لدی گلشن کډ
د ګلمن په ویر په خپل رسنیو کې غنو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم د جهان خړ دې ګلمن مړ دې ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شتلا سونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زورته ګورم واسمه د خدای په چارو نه رسیمینه دا افغان شوز آنلاین ادبی بهیر وی غړي فهمي دانش بیا ته ګلمن په ویر کې په خپل لنډي ویلي او زمزمه کړې دي
ګلمن شهید شو پات نه شو سب پر هر زړګي تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تورو خاورو باندې وانه یارا زپدی قبر ته تر کوما ناشته یما تر کوما ناشته یما استاپت لو ټول ملت خاورې شو خاورې دې ټولې استاپر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا ته د خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمن د پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمن د زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک تل گئی بتور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانه ماشمان نشاړ یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستا د بلتانه په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پغم نتا دد پغم کی طول ملت ویر کوینا او کوینا غم دی پزړه باندې غم جن کړم لتور وینو ډک زړ گئے بتور لا توڑما تور لا توڑما گیلا مند خورو لائق نو خور دی دد پر رقیبانو شیمینا اور رقیبانو شیمینا
داخلي دانش پلانډوي کې ودا وا چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه لیکواله پاکیزه ارزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مپټوي
پښتو کې یو متل دی په ښه اولاد مور پلار یادېږي د ګلمن له شهادت سره زین نور خبرې هم راپورته شوې پدې هم پېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلای مبارز ده سره لدې چې ګلمن ډېر زده کړم نه وکړې سیاست هم نه ولوستای د مبارزې په برخه کې څه مثلا یا کوې شي ټریننګ یا د سیسم نه ولیدل خدا سرهغه پدې کې دومره ډېر قوت وو پدې کې دومره زړورتیا و د لدل چاز د کړیو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګلمن بل خپل ټولنې چون پښتانه ټولنه ومن میړانه ته پیژندل کیږي لدې متاثره وا ګلمن باتمن خپل تاریخ لوستای د خپل پلرونو او نیکونو د سرخندونو تاریخ په لوستای او بل تر ټولو مهمه دا ده چې ګلمن له زندانه را خلاصيږي په ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په ویډیو کې ګورو چې بعد لا تومیا سوت ګلمن شهید ډیر شکنجه سوې مو مور ډیر نورمال حالت کې ده او خان دی او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې خبره دا سی ویل کېده چې د ورتل چې د خپل میړنو کار وي دا د حکومتونه وی خبرونه چې ته شکنجه سوې یا زورې د میړانی خو هم دی لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړورو تومره قوی وو د دې تر شا د دې داسې میړانې قوی او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هیڅ شي څخه نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانی لپاره یې خیو ما دغه سي مسائل په تاریخ کې لوستي و چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې بیاسي کله کله ست خدایسته مبارزه بر مبالغه را تخکارې ده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزه کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه هم داسې میړني او قهرمان اولادونه لکه ګلمن شهید سیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادت مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګلمن مور ته وویل چې ګلمن شهید سو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته وویل چې ګلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو ما تاسو سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه او ته ګلمن ناس یو ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسو خپل تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازیدل پرونم پې نازیدل ننم پې نازی او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازی
د ګلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر به هنرمندې سهیلا کامران د ګلمن انځور جوړ کړی دی لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه خلک په ژوند نه ویراوي کړی لکه ګلمن سي په مرګ راوي کړل ګلمن سره لدی یو شاعر شخصیت وو یو مبارزه افغان فکر او لول جرات لرونکو استر انسان وو. ګلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستی وه. هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا را ژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګلمن د وطن مین و. ګلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او ګلمن او د ګلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډیر شي.
ګلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمه د ستا په شو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغل خپل تاریخ ته تو متی بشما، او کده بدن وینه مې تو یشو په حق د مظلوم، نو ګلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګلمن با په بندارونو او مجلسونو کې، په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خواندي نه هیرولې. د ګلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نخمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے پر دې چچېږي پر دې چچېږي سوري وکم جانان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا صدم کی ما خام دے ول فزاد خړ پړا صدم کی ما خام دے نند وطن وې نند وطن د مالاله پیغله پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ول ساو قوم غام دے. دې پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې صدا سی کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې د محبت شنې سترې رنگینې کیسې نه پیژنې چیرې یو ورځ خو د زماشن کې خالونه یاد کا یا مې چشمان یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا یا مې د تورو زلپ ول په ول تارونه یاد کا یا خو مې چیرې د بنګړو ډک مړوندونه یاد کا چیرې یو ادوی کیسې زما په تور ور بل ولی کا یو دوه زما په دینارې غاړه غزل ولی کا چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي چې کله وسته یې زما د مخ سرخی لالیا بیا دې منمه هر یو شعر او شاعري لالیا ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیونې دستا ګیله په ځای ده زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم زمیر اجازت نه راکوي ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي چشنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه ته راشي د زلمی ورور تودې وینې مې زړه ته راشي هغه د پلار په مخ پرته وینې مې زړه ته راشي هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي نن نو زبا څنګه ستا په مخ سرخی یادوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خلمړی په دوی نظر ته سره شتري کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر پاړه ویلو
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کوم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار دلی د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مچلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرشي ور واوښت او هلته دغه د ولست هم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لک په جذباتو کې نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن په نوم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او ځانو غیږه ته پناه وروړه او هغه وکارول نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته ژوندې کړل او د تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ البته اغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینش مشترک دي مفکوره یو ده د دغه وشتمه پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ورزیات کړه لږه دا ترهګرې لفظ ډیر وکارو نور هم دغه ځینې الفاظ او کلمات چې په بار بار دغه نظمونو کې راخلي دا د دې زمانې زیږند دي خو د هغه زمانې چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده اغه دغه سړی عینن کارولې دي ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو خکړي
ازمن سپ کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایله هم شیرونه ویل عشقی شعرونه ویل او مذهبی شعرونه ویل. خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان، خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغسې شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور وه، دا ټول سره د آشنا و. هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز و سرود دغه چل دا تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغه مې خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده، یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې ده څنګه را زوکړی شوی دی، نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه، هغو غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البدیهه ویل کېږي، نو ده فی البدیهه شاعري کړې ده. او ده خو زده کړم نو ملنګ جان، زده کړم نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې ده د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی ده. او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې، دا به نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ، دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقي روزلې ده.
آزمون صاحب، که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوي چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې ملنګ جان هم مسی شورونه ویل، سیاست هغه حاکم وو، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوي چې دغه شی هم د پوهه شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیر غلبه وکي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا هم اکی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شی ریر دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تور کوټو یادونه کوي، خو دینه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و، چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، او هغه چې و هغه حاکم و، او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي، او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې، او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و، چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چاغو کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړی نه ده، دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زمانی پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نور خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیت اوس هم خلک وګړي، ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غوړ ژوند شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي، دا پیښې مسر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغولندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیزه او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و، او همدې وسیلې او زری د تر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی، دا به تر ډیرو پورې ورس یو وندره چې خود ګیلمن دغه شعرونه چي دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقل پلوه ورته وګورو، کیدیش چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن پلوه دلته دغه مشکل لري، کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج څه نه دی رسیدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساسات، جذبات او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وسه شاید دا خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د اورس تر سره مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته، او مګه پیغام رسول د پاره د غزمک انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کړي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر د الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافی په خیال کې نه، او همدارنګه د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګوالی او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کوم د موسیقۍ له کورونو نقل او باسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې هم نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې د په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزوری دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشتی سر دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو دی وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او سپېڅلتیا
چې ګیلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دې حد نه لرل، همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده.
بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې موږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایي چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس
او بس دی او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بلتون دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بلتون دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، پغم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، پغم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بلتون دومره غم جن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
داغگ هم دا تل پار چپ شو دا دا نورستانی جبی دا شاعر او دا حربی برخی ماهر دا گروال شیر تالی خان غگ ده چه دا پلار لار خونی و حد سی پا خپل شیر کی ستایی
لپ پرتو موت تنگ بوئی
زما مهربان پیارا تا ما تا لار خونه وکڑا خو تا ما تا درناگانو و علم حاصل اولو لار خونه وکڑا زما مهربان پلارا تا ما تا پا تور شپو که درنا زیر را کر او تارا تا پا تور شپو که روخان و زلیدون که مشل را کر ستا پلار خونه می پا تور تیارو که لارو مندلا زما مهربان پلارا تا زد غفلت لخو براویخ کرم ای مهربان پلارا دا طول ستا لار خونه وی چی روخان او لگولونو دا کلار می موندلا ای مهربان پلارا ای مهربان پلارا دا نورستانیانو دا قومی شورا مشر امیر محمد اولستری دا مرحوم دا گروال شیردالی خان کشتونیار دا جوان پار ازادی راڈیو تا اویل پا دیر لسو دو چل ویختم المریس کال که دا نورستان وانت ویگل ولسوالی پا ویگل کلیکی دا سیدا جان پرگدری پا کور که وزیگی دا لمرنیز دک د خپل کلی په خونځي کې پاتې ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربي شونځي څخه وروسته حربي پوهنتون او حربي پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالي نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کوي او عالي ترین میدالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانی ولسمشر له خوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزی ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولی او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خوانی نظام سکوت وکړه ډیر اقارب درجه کا کاره په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پریغوسته نورستان ته لاړ وې همدلته مړ کیږم همدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس به کوو ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن پا طول نورستان که زوانان سر که ناسته سپینگی رو سر که ناسته طول عمر نورستانی زوانان تعلیم تحت سوالی او کوششی کول چی نوی نسل سخه دیغ چلویخ کلن ناورین او دی جگر و خاطرات دی ذهنون سخه پاکی.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانۍ محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانۍ ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
چه دهسم شور ما شور یه ما شر وسم چه دهسم شور ما شور یه ما شر وسم پکاز کته کور دمت مروسم پکاز کته کور دمت مروسم چه دهسم شور ما شور یه ما شر دهسم شور ما شور یه ما شر چپزے کریے خلوت بت کنا کیجیے چه پزه کری خلوت بود کده کیجی دا حقا سنم پیاد می جگارو سو دا حقا سنم پیاد می جگارو سو چه دا حسن شور ما شور یه ما شر سو چه دا حسن شور ما شور یه ما شر سو پکاڑ کا تے کور دا مجما روسو چدا سن شور ما شور یہ ما شرمو